السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شروع اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې شوې دي. د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي راډیو ته وویل په کومه سیمه کې چې څو ورځې مخکې جګړه شوې وه د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. پخواله رسنیو هم د نننۍ جګړې څخه په سپین بولدک کې په ځایي سیمه کې خلکو ته د اوښتي زیانونو ځینې عکسونه خپاره شوي چې په هغو کې ټپي ماشومان هم ښکاري. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار خلاصه ده خو یک شنبه چې کومه جګړه شوې وه په دواړو غاړو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او دیرش نور ژوبل شوي وو. اخواته پاکستاني چارواکو او په سیمه کې انتظامیه پوځي چارواکو د چمن خلکو ته د سیمې څخه د وتلو خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلی کوي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقوق مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګ ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جیټ الوتکې پیری. په برلین کې د امریکا سفیر ویلي چې د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه و لکه څنګه چې نن دی. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلي د جګړې جرمنی دې ته اړ کړی چې پر خپل پوځ ډیره پانګونه وکړي. د فوټبال لنډه همدا چې بیگا فرانسې 2-0 مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام فاینل به د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ راتلونکي یک شنبه تر سره شي. اخوا د دریم مقام لپاره د کرویشیا او مراکش ټیمونه د شنبه پورې مخکې کیږي. ور بشو ده پروگرام معرفی ته. د کندهار په سپین بولدک او چمن ترمنځ د طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نن سخته جګړه شوې ده. د سیمې خلک ځایي خلکو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه اندېښمن دي.
جوړه په خیر خیرات شي اداره کله له خوست د ماز تک ټوک شروع دي شه بیا هم 15 نفر زخمیان سره په چمن کې هغه دوی د مدروسته ولې وایي دوی اوس نه دلته په روډ وکړل ده.
د سیمې یو اوسیدونکی او د لغړیانو یا کارګرو مشر پښتونو چې ازادي راډیو ته پیغام را لېږلی و. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته تللی و او هلته د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړې. له هغې ډلې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو.
طالبانو د نجونو محصلینو د فراغت په وړاندې یو لړ بندیزونه لګولي.
دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډیره د مایوسۍ خبره ده. دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کیږي.
او خوست که هم د وزیرستانی کډوالو د ستونزو په اړه ریپورت لرو چې وایي ورسره نغدي او نورې مرستې نکېږي.
ساش کول په دایست نغدي مرسته چا سره کېږي په هغې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنۍ په دکه محرومې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګیست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوله. څنګه مو چې د پروګرام په پایل کې واوریدل، نن یو ځل بیا د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنز د ډیورند کرخي سره نږدې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنز درنه جګړه پیل شوې ده. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې دواړه خواوې په یو بل باندې د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي. په ځینو اکشنو او ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته له سیمې څخه را رسیدلې دي، ځینې عام خلک لاغې ډلې ماشومان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی دغه موضوع تعقیب کړی ده او دا اوس سره جزئیات د ټلیفون له لارې شریکوي. مهرباني
سانیک زئی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بل لکه تاسو یادونه وکړه، د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه نن غرمه د سپین بولدک ولسوالۍ د شیرو اوبو په نوم په هغه سیمه کې رامنځته سول، چیرې چې د تیر یکشنبې په ورځ هم هلته د دواړو لور ترمنځ هم شاوخوا درې ساعته جګړه شوې وه. دا هغه سیمه ده چې د سپین بولدک چمن له دروازې ختیځ طرف ته 2 کیلومتره لیرې موقعیت لري، ځکه خو د جګړې په جریان کې هم دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه وه. که څه هم جګړه د اوس لپاره هلته درېدلې، خو ځایي اوسیدونکو لا هم په ویره کې دي، ځکه د سیمې د اوسیدونکو په وینا پاکستانی لوري هر ځل د دغه سی پیښ پر مهال د ملکی خلکو پر کورونو د توپچی او توغندیو بریدونه کوي او هر شیبال ته د جګړې د بیا شروع کېدو ویره وي. که څه هم طالب چارواکو په لومړی شبو کې په رسمي ډول د جګړې د علت په اړه څه نه ویل، خو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول علي محمد حکمل ورسته تایید کړی چې دوی په سیمه کې خپل امنیتي پوسټ رغول چې د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ورباندې برید وسو. د نوموړي په وینا په دې جګړه کې تر اوسه د کرښې دی غاړې ته تلفات نه دی رسیدلی او دوی هڅه کوي چې ستونزه له پاکستانی لوري سره د خبرو لارې حل کړي، خو بل لور ته ویل کیږي چې د کرشه ها غاړې ته د توپونو او توغندوی په بریدونه کې ګڼو ملکی کسانو ته البته تر اوسه واز د ټپیانو تایید شوی دی. د پښتون په نوم د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې تقریبا 15 تر 16 پورې کسان ټپیان شوی.
اړیدې د مدرسې ته ویلې ویډیو اوس ما غلطه پر وروډو کړل. هغه مې دوه استول دا لاله دغونه نارمن دي دینې دی لکه پر یو بچو کې به چې څه کوم شروع.
پاکستانی چارواکو تر اوسه د دې تلفاتو تایید نه دی کړی. طالبانو په چمن کې د ملکی خلکو پر کورونو د دغه توغندیزو بریدونو په اړه هم څه نه دی ویلي او چې په خوله دي، خو ځایي اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې دغه توغندی او توپونه خپل د پاکستانی ځواکونو لخوا توغول کیږي. هغه دا چې د تیر یکشنبه په ورځ هم وسول، خو نه پاکستانی لوري او نه هم خپل د طالبانو حکومت په دې اړه نظر ورکړ. ستانګزی صاحب، د اوس لپاره جګړه درېدلې، خو معلومه نه ده چې سبا به د سپین بولدک چمن ترمنځ لار د مسافرو او د ترانزیت پر مخ خلاص وي کتړلې.
ډیر مننه کوم صادق رښتینی، او د پاکستانی پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د جنگ په اړه باندې ورستی جزئیات مخترا کړل. اخوا د بلوچستان په چمن کې هم چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې 15 ټپیان د چمن روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورونو په اساس دغه کسان د هوانونو یا د توغندیو د مرمۍ په لګېدو سره په خپلو کورونو او عامه ځایونو کې ټپیان شوي دي. له هغې ډلې د چمن ته د نږدې ځینو کلو کې هلته دغه تلفات خلکو ته اوښتي دي، خو په سپین بولدک هم د تلفاتو د اوختو راپورونه شته، اما تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي شریک شوي. په چمن کې بیا د چارواکو په تیره بیا انتظامی چارواکو د سیمو په تیره بیا له هغو سیمو څخه د خلکو د وتلو خبره کړې ده چې هلته د توغندیو د لګیدو اندېښنې شته. اخوا د سپین بولدک ځینو خلکو ویلي دي چې د پاکستان ځواکونه په خپله په چمن او نږدې شاوخوا مارکیټونو باندې توغندي او هوانونو مرمۍ اوروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 ديارلزره اتسوه شپېته او 15 شپکسوه څلوېخ کیلو هرتز اوریدلای شي.
و وربشو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سرګندونو ته هغه په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړیدو غوښتنه کړې ده. رحمان پاکستان ته تللی او هلته د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. جزئیات په دغه رپورت کې اورو.
په افغانستان کې یو اربیا د ټولګډونو حکومت په جوړیدو ټینګار. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل دو ورځنی رسمي سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدنې وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو او لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل هیواد په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کېدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ.
دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړنۍ غوښتنه نه ده. لدی وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي تر څو په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه کې د افغانستان په اړه هیڅ یادونه ونه کړه او ټولې خبرې یې د پاکستان او تاجکستان پر اړیکو او بیلابیلو موضوعاتو څرخېدي. هڅه مو وکړه د ښاغلي رحمان د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت تازه غبرګون ولرو، خو ویندویانوي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللې او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په طالبانو تور دی چې واقعي انحصار کړي او حکومت تر ډیره د هغه کسانو په لاس کې دی چې د دغه ډلې غړیتوب لري او د امریکا او تیر جمهوري حکومت پر ضد جګړه کې فعال ونډه اخیستې. دغه شان یې د کابینې غړي نارینه او نږدې ټول د دوی په وینا دینی عالمان دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټولګډونه حکومت د جوړېدو تر څنګ بشري حقونو ته درناوی، میرمنو ته د کاري زمینو برابرول او دغه شان د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو خلاصول د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. خو طالبانو نه یوازې د نړیوالو د تعریف سره سم ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې میرمنو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو او له شرعي محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي. دغه شان تفریحي پارکونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ هم بندیز لګولې دی.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته په سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. دواړو لورو په افغانستان کې د ثبات او ترګرۍ سره د مبارزې په اړه بحثونه کړي. خو آیا دغه هیوادونه د افغانستان په مسله کې همکاري کولی شي که څنګه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه او ځینې نورې پوښتنې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند کبیر حقمل څخه په مرکه کې پوښتلې دي.
اصلا د دې لیدنې هدف که څه هم دواړو هیوادونو نور مختلف موضوعات پکې راخیستي دي، خو اصلي هدف هم دغه ده چې دواړه هیوادونه د دوه مختلفو جریانونو استازولي کوي. پاکستان د طالبانو بلا منازع استازي ده او تاجکستان هم یوازنی هیواد ده چې په خلاص مټه د طالبانو مخالف یوازنی وسلوال ډلې ته ځای ورکړي. بس اساسی هم دا کېدلی سي چې جمهوریت هم حتی د کرزي صاحب له وخته دا خبر کوله چې موږ باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وکړو. نو اړینه دا ده چې له پاکستان سره خبرې وسی او له پاکستان ته قناعت د دې ورکړلی سي چې کوم اضرار یا کوم مشکلات چې نورو هیوادونو ته د طالبانو نه پیښیږي د هغو مخ ونیولی سي. د اوس لپاره یوازې په قومي او فکری لحاظ سره تاجکستان د طالبانو مخالف نه ده چې ګنې دوی په سیاست کې د تاجکانو ونډه غواړي، بلکې په ډیر شدید ډول سره دوی اندېښنه له دوه مختلفو جریانونو نه لري. یو د تاجکستان د طالبانو تحریک ده او یو هم د داعش ډله ده چې دواړه هم تاجکستان تهدیدوي او هم تر اوسه پورې څو ځله پر هغې خوا باندې راکټي بریدونه هم کړي دي.
بلې حکمل صاحب، په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي طالبانو حکومت څومره د ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي تهدید دی؟
اصلا طالبان خپل ویریدلې دي. یو ځل دوی نور ته د تهدیدونو له عمله واک له لاسه ورکړی او دوی عملا له خپل خوانه نه یوازې دا چې تهدید نه دی، بلکې اخیری حد پورې دوی کوشش دا کوي چې نور ترن متضرر نسی. اما دوی په دننه کې ډیر آسیب پذیر دي. دوی په کافي اندازه د تاجکستان د وسلوالو یا د طالبانو او د منځنۍ اسیا د وسلوالو طالبانو هاخوا د پاکستانی استخباراتو او نورو جنگی ډلو پوروړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې هاته لیغه نه مخکې له دوی سره اوګه په اوګه ولاړو جنگونه یې کول او دوی نسی کولای چې دوی لکه تاسو ایمن زواهری ولیده له یو ښکاره تړون سره سره دوی په کابل کې ساتي د دغو ډلو او د طالبانو ترمنځ تفکیک نسی رامنځته کېدلی دوی جدا کېدلی نسی او بل خبره دا ده چې فکر او یا هم د روزنې هغه وجهه چې اوس رامنځته شوې ده په افغانستان کې دا ډیره زیاته مهمه ده ترڅو چې د طالب په نامه حکومت په افغانستان کې موجود وي او کوم طرز د حکومت چې موجود وي هلته افراطیون هڅوي.
کبیر حقملو شنونکی او د امنیت شورا پخوانی ویان چې د پاکستان او د تاجکستان د رهبرانو د وروستیو څرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. آزادی رادیو ته غوګیست د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خزینه معسلینو د فراغت د غونډو په وړاندې ځینې بندیزونه لګولې دي. له هغې ډلې دا چې خزینه معسلینې منع شوي دي چې په غونډو کې خپل نارینه د کورنۍ غړي یا د پوانتو نارینه استادانو سره یو ځای د فراغت غونډې ولمانځي. له همدې امله د فراغت ګڼو جشنونو کې نجونې نه لیدل کېږي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې مرسل رپورټ ته.
د افغان خزینه زده کوونکو پر زده کړو د طالبان حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام نوي بندیزونه للوړو زده کړو وروسته د فراغت په مراسمو کې خای د ماسرینو لپاره د دوی د کورنۍ او د غړو ګډون د خوخی شیبوي. خو اوس د کابل په هانتون یو شمېر خزینه ماسرینی وایي چې طالبان ترې د خوخی اخیسته او د دوی د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په هانتون د ادبیاتو د پهنځي د پښتو څنګه ماسله لیمه رحماني چې سکل په لومړی درجه فارغ شوې ده ازادي راډیو ته ویل چې څلور کال د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استاد نو سره ون منځي. خو سکل د طالبان حکومت دا خوخي هم ورنه واخسته. لیمه وای
دا خیله مې درلودله چې باید ما د فراغت په خونده کې همه کورنۍ سره شتوي او همه استادان سره شتوي کوم چې ما سره زحمت کول دي ما په لارښوونه کړې دي ډیر تلوسي سره مې هیله درلودله چې دا هر څه په سترګو باندې وینم. د نارینه او استادانو نه ګډون دي کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون ته هغه څه دي چې هر مسله یې ډیر زړه ماته کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانونه یې له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انزورونه واستول چې پاغه کې هم یوازې هلکان ښکاری. د خورشید خوسی په انتونیو مسله چې نه غوښتل دي امنیتی ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په انتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکان ولمنځله.
برما اجازه تجلیل از
ماته اجازه را نکړل شو چې خپل فراغت ولمنځم. په دې ورو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېری خوخي سره خپل د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل. خو څه کال مونږ خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کال درس ویل مو کم کار نه دی.
4 سال درس خواندن ما کلام کار کمی نیست.
په ورته وخت کې کابل په هانتون استاد زرغونی زیور رشتین ازادي راډیو ته ویل چې 15 سال وخت کاله استادی کړي خو نه یادیږي چې په هانتون کې د خجینه او نارینه او ماسلینو ترمنځ توپیر شوی وي.
زمنګ ماسلینې انجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالۍ نه به برخه کیږي. ما 15 سال وخت کاله په کابل پاندون کې تدریس وکړو او نن وای چې د ماسلینې چې سکالی فارغ شو دي دوی ته اجازه ورنکړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډیره د مایسي خبره ده. دوی مایندې دي، دوی خویندې دي، دوی هغه وړه خوښي هم دوی نه اخیستل کی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو خو ویان دي زیا شمی دي راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپارس میاشتې کېږي. په دې موده کې طالبانو تر ډېره په میرمنو او انجونو محدودیتونه لګولي دي. خځې له روغتیايي او دوه درې نورو برخو پرته په دولتي ادارو کې له کار او له شرعي مارم پرته له سفر منع کړي او له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
و مردل چې طالبانو د نجونو د فراغت په غونډه باندې ځینې بندیزونه لګولې دي، لدی مسلې به ورشو روزګان ته هلته بیا طالبانو خزی د سیم کارتونو لا اخیستلو منع کړی دي. د راپورونو له مخې طالبانو ادعا کړي چې د سیم کارتونو پلورونکي شرکتونه نارینه همکاران یا کارکوونکي لري، نو په همدې خاطر باندې خزی له دې وروسته د سیم کارتونو لا اخیستلو منع شوي دي. هلته بیا ځینې خزی وایي چې د طالبانو دغې پرېکړې په ژوند باندې منفي اغیز کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. د یادی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسولینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو والا ته وویل چې تاسو یو نمایندګي جوړ کړئ د ښځینه لپاره چې کارمند یې ښځینه وي او ښځینه پوښتنه.
د اورزګان ولایت یو شمیر ښځې د طالبانو د پریکړه ناسمه بولي او وایي چې دوی سیمه کارتونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د سیمه کارتونو د پلور یو مرکز ته راغلي، اوس بیرته نه هلې د کور پر لور روانه ده. دا چاته ډیرش کال عمر لري او شنه چادرې پتند ازادي راډیو ته ویل چې د کوری وزنی سرپرست ده او سیمه کارت زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیمه کارتونو زیات زوی دی نمایندګي ته ورزو هغه موږ ته جواب راکړي چې موږ ته ستاسو سیمه کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نوم یې پلار پر کور دی او نوم یې هم ورونه، نو هر څوک هر میرمنه زما په سیر کې دلای سي.
بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو د پریکړه ناسمه بولی او وایي چې طالبان باید خپل د پریکړه بیرته واخلي. نکیب الله او محمد ولی د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی به کولی شي مثلا سیم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي، ښځینه کارمندان چې ورته وګوماري،
ځینې کسانان په دفتر کې، ځینې کسانان په پوهنتون کې، استادان یا هر څوک ساده کسانان چې خپل کور سهار ورځې ماښام راځي، دوی ارګړې نسي کولی د خپلو ماشومانو خپل کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي. دوی همدغه ټلیفون له لارې خپل کور لپاره زنګ وهي او خبرې کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شرکتونو له مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په جاړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. طالبانو نه یوازې په اورزګان ولایت کې پر شوزو د سیمه کارتونو د پیر مخه نیولې، بلکې په دغه ولایت کې دوی له زده کړو هم را ګرځولې او دغه راز د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. د کاج پر ښوونیز مرکز په برید کې ټپي شوې فاطمه میری د درملنې لپاره ترکیې ته انتقال شوې. مشهور افغان سندرغاړي فراد دریا چې دغه کار مسولیت ته اوږه ورکړې وایي د اغلی امیری درملنه به د ترکیې او امریکایي ډاکترانو په مشوره ترسره شي. جزئیات په دغه رپورت کې له خاطر پردې سورو.
د کاچ خونیز مرکز د قربانیانو لړل فاطمه میری د مشهور افغان سندرغاړي فرحت دریا په مرسته ترکیه ته د درملنې لپاره استول شوې ده. فرحت دریا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اغلی میری د درملنې لپاره یو اندازه پیسې راټولې کړي او د حقي په درملنه به ولګوي.
به همکاري او همیاري تعداد قابل مناسب
د خلکو او یو شمیر خواخوږو په مرسته یو اندازه پیسې د اغلی فاطمه د درملنې لپاره د گوفنمی په مرسته راټولې کړي. لدی ټولو مهمه د فاطمه جانې ترکیه ویزه مو دی وملګری په مرسته تر لاسه کړله. په همدې حال کې مو له یو شمیر امریکایي، ترکی او هغه افغان ډاکټرانو سره چې په امریکا کې ژوند کوي په اړیکه کې یو او هغه هر ځله فاطمه ګوري. موږ د یو بل ټیم په تم یو چې هغه هم خپل نظریات ورکړي، به په ټول ډاکټرانو په ګډه تصمیم ونیسي چې درملنه په څه ډول پیل شي.
تداوی به چی صورتش آغاز شد؟
خغلی دریا وی داغلی امیری درملنه به ډیر وخت ونیسي ځکه تاکل شوی د جراحي څو مرحله تر سره شي. سره لدی چې اغلی امیری څو ځله له ازادي رادیو سره د خبرو لپاره ژمنه وکړه، خو نو موږ زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. فاطمه امیری د روان میلادي کال د سپتمبر په 13مه په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز برید کې ټپي او یو سترګې ژوبل شو. نو موږ لدی وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګند نه کړي و چې وشي کړي بیرته خپل عادي ژوند ته پروغ ځان دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یې یو نامه راپور پر بنسټ په کاچ خونیز مرکز کې ځانمرګي برید 350 کس سبب او یو سلستانه نوري ټپيان کړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست. وربشو خوستا حالتا د وزیرستانی کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنوي نقدي مرستو لیستونو څخه نمونه استل شوې دی. وای کچې په ژمي کې ورسره نقدي مرستې ونه شي نو خلک به د سونګ توکو د وادرملو او پوښاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي لامل سخت ستونزو سره مخ وي. بل ورته مسولین وایي په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تمه لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هم هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشت وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاس 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کیم کې یو تن وزیرستانی کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله نامیسته نقدي مرسته ترلاسه وې مې د زمي پیرا چار په چلے دا کشر د خلته ونه رسید د 10-1500 مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ضروري کنه همیش په جدي سره دی نه سیار نه وشتنه دو چې دا خلطه غریباتی ده کنر کولې په زمیرا سدا چې اسوي تا ورسېږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وای تیر کلونه دوی ته نقد او د خوراکي توکم راستي په سمته ګرځېدي. خدا زل نګدي نیمایي کورنۍ ل نقدي مرستو به برخي شوي دي.
ساش کول په دایس نقدي مرسته چا سره کیږي په هې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنې په دغه مخرمه شوې دي پته شوې دي او نیم په نیمه تر رسیدلې دي. د یونیسیار نه یا د دبليو فینا یا د سندره ملل متحده د بهر نه میر دا حال هوري چې میر سره د خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوښنی دی وای دوی د ژمي د توکو درانه ویل لپاره کومه بل چاره نه لري. یو تن سپینګری وزیرستاني کډوال جنات د خوز د لری پرتیسمی افغان دوبې څخه ګلان کینته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وای
دا مشکلی سمسته دای چې دولاور نه وځه ول نه وتاي نشي درې ګنټې څلور شپه کله د کاوی بیا سپینټیری سیکا پکې نسکورې کړلې غوښتي بیا نه نابځي نه نه چې بیرته ته وایې چې دا غنښته پکې داس نو وایې چې په بازار کې دو یا په درګي کې دو یا په بلجی کې دو یو ور ډالر منه پته نه جار وخت مو خوستي دي دا دور ته مت اندر وکړي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې لستونزو شکایت کوي. د درپخیلو د سرای اوسیدونکي قاری امیر الله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله په اساسي ډول وڅېړل شي.
مې شکل کاره دغه راس کو په مخ یار تویل چې تاسو ته مرسته غو خوستي مودا لنجا غوړ چې وسړی شاو خوستي کاره دې مو سره داشنه ختی مو سره دا او خوستي چا د ثبوت اخر و چې نه بیا د کمپیوټر شخو دروي غا نه وي چار نو خوستي دی پاوټو سټیټ باندې نه ور کوي د الله دې پر ټوله نړیوال خلک ته دا خبره مشکي چې مش سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دې چې مش پښتنه وشي.
بلوري ته په ګلان کېم کې د ویشدونکو نقدي مرستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط آزادۍ رادیو ته ویل دا لستونه د 2013 کال دی او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلی او د دې کسانو نمونه پکې نه دی راغلي. نو موري ویل دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې ایو حل لار به ورته وموندل شي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام دفاعي اتل فرانسې او اربیا لخپل اتلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا زلبله پیاوړې لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبه په ورځ په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړاو د دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به د دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه‌شنبه په ورځ د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلو کې ماته ورکړې و. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15مه دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90مه دقیقه کې ګولونه وهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې و لوبې دا او په لوبه کې شپېته سلنه برلاسه و خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشت عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پای لوبې ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پای لوبې ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پای لوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پای لوبه او نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسي ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پای لوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پای لوبې لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي راډیو ته غواګیست. وخت په افغانستان کې څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونه ته د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورند کرښې له اخوا پرې ډزې شوې دي. د راپورونو له مخې له کرښې اخوا په چمن کې د ځایي خلکو ترمنځ 15 کسان ټپیان شوي او د چمن روغتون ته انتقال شوي دي. دې غاړه کې د سپین بولدک ځینو خلکو هم ازادي راډیو ته عکسونه استولي چې پکې ټپي ماشومان او خلک ښکاري، خو تر اوسه پورې کره شمېر نه دی معلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره به په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی وکړي. کارن ډیکر پرون په یو ټویټ کې ویلي دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقونه مهمه دي. هغې نه دي ویلي چې څه وخت به د طالبانو له والي او یا نورو چارواکو سره ګوري. په خوست کې یو شمېر وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې د ژمنیو نقدي مرستو له لیستونو څخه نمونه ایستل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو پر موټرو په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 او د ټپیانو 15 ته ورسید. برید په میرامشاه کې شوی دی او هلته د بریدګر د موټر سایکل په استفاده باندې پوځي کاروان تر هدف لاندې نیولی. یو عام کس او یو سرتیری وژل شوي او په ټپیانو کې بیا څلور ملکیان شامل دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکخو ښځو خبرونه واورئ.
مخکخي ښځي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. زمرا علی بشریم او د دې خبرونی تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. په دې برخه کې اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. په کاناډا کې میشتو افغان شذو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دسمبر 15 نیټه ملګرو ملتونو ته یو پرانستې لیک لیږلې. په دې لیک کې یو شمیر ستونزې ذکر شوی چې افغانان او په ځانګړي توګه شذې ورسره مخ مخ دي. په لیک کې ویل شوی چې په افغانستان کې د جنونو پر مخ تر شپږم ټولګي پور ته د شونځي دروازې تړل سوي دي. د شوزو اعتراضونه ځپل سوي. یو شمیر شذې اوس هم په زندان کې دي. فقر او بیکاری خپل ورستي حد ته رسیدلې ده او خلک اړ دي چې حتی خپل کوچنیان وپلوري. په دې لیک کې ورسته لولو چې په افغانستان کې قضایي قوه لپشول ویدلې او طالبان په صحرایي محکمو کې خلکو ته د اعدام او سنګسار سزاوي ورکوي. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل سوي چې د افغان شذو ژغ دي د دوی په وینا د ورستي ناورین د قربانیانو په توګه پورته او واورېدل سي. لیک په دې خبره پای ته رسیدلې پرته له دې به د بشري حقونو د اعلامیې د 15 کلیز المنزل بې معنی او بې مفهومه وي. پر دې موضوع نن د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانې شایسته صافی او لطیفه خورم وردګ میلمنی دي. موږ تلیفون یوازې د اغلی شایسته صافی سره وصل سوی دی. تاسو ته شرغ لاست وایم صافی صاحب. په لومړي سر کې به تاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې آیا تاسو له دغه لیک سره موافق یاست او فکر کوئ چې دغه لیک د ټولو افغان شذو هغه اندېښنې او هیلې راټولې کړې دي او که فکر کوئ چې په دغه کې نور څه هم ځایېدلی سي؟
مخکې دینه چې زه په دې موضوع باندې بحث وکم، زه غواړم ته یو بل مهمه موضوع شروع کړم چې کله چې په شروع کې موږ غواړو دا خبر وکړو د افغانانو ښځه که کوم افغانان ښځه چې په خارج کې اوسېږي ژوند کوي او خوشحاله دي اوغوی د افغان د میرمنو د خزو څخه خبر نه دي او نه پوهیږي چې دوی څنګه زندگی کوي او دوی ژوند څنګه په کومه بده وضعیت کې دوی اوسیږي. کله چې په ناروې کې او په سلو په هر ځای کې کومه نشست کېږي او دماغه د ښځو چې په خارج کې ښه ژوند لري هغوی به دعوت کېږي، هغوی راځي او خبر کوي. ولې دوی دونه حق نه لري د افغانستان د ښځو چې د هغوی څونه ستونزه باندې دي او په څه ستونزه په افغانستان کې ژوند کوي او د داسې حکومت سره مخامخ دي چې هغوی سمه تاک اخیستلی نیسي؟ ولې د هغوی نه بلنه نه کوي، هغوی نه غواړي چې هغوی خبرې وکړي؟ لکه دغه بل ورځ د یکشنبې په ورځ چې هغه بله نشست د سولې نوبل چې نشست و، ظریفه میرمن ظریفي او د هیلي کلنټن د امریکا وزیر خارجه هغوی خبرې کړې وو چې زما په نظر سوزیه کوفي هم و، فاطمه کوفي څوک هغوی د افغان د ښځو نمایندګي له خوا تللي وو، څوک هغوی ته دا حق ورکړی وو؟ هغوی د چا لخوا دا کار کړی ده؟ د هغوی مسؤلیت څه شی ده؟ هغوی د مونږ د وضعیت د مونږ د حالت نه هغوی اصلا خبر نه دي. هغوی خوشحاله ژوند کوي که څوک په داسې مهمه جلسه او په داسې مهم سپیچ کې بل دعوت کېږي او خبرې کې د افغان د ښځو د وضعیت په هکله همداسې خپل ځان بیا به عرصه کوي، خپل ځان به جوړه کوي، په خندا بیا خبرې کوي. دا خو اصلا انصاف نه دي. زه په همدې ډېره خفه یمه چې دا ولې د افغانستان د ښځو نه دوی دعوت نه کوي. که د هغې د هغې نامه چې د سازمان ملت لیدلې دا ښځه چې هغې نور ښځې په کاناډا کې وو هغوی له کړې ده او د هغې نامه نه زه دونه ډېر خبر نه یم، مګر څونه مې چې موږ د افغان ښځو د دې خبرې نه چې لیکلی وو او خپله ستونزه ویلې وو تر اوسه موږ هېڅ کوم نتیجه نه دي اخیستلې د دوی د دې نامه نه او د خارج دوی خوا د سازمان ملل او د ملګرو ملتونو لخوا موږ تر اوسه هېڅ کومه مثبته نتیجه نه دي اخیستلې. د پنبې ایدانې مشغولې دوی خپل ځان ناګار اچوي، دوی د ټولو وضعیت نه د کوم وضعیت په افغانستان کې دیږي د افغان ښځو باندې د ټولو نړیوال خبره ده. دا هم که کولی نسو په هر باس کې فار شي کې وایو چې افغان ښځې داسې وضعیت لري، د کوم سوز موږ خبرې کوو؟ دوه سوز ډېر دي افغان ښځو باندې د دند نه ګوښه کولو تر هغه پورې چې دوی داته د پارک تفریح پارکی نه نه پرېږدي، حمامونه بند کړي، جیم بند کړي ده او دا د نجونو د اخري ښوونځو امتحان د اووم صف نه تر یوولسم پورې دا سره رقم ازموینه ده.
بلې،
ولې بند کړ د ښوونځي؟
شایسته جانې، آیا تاسو په دې باور یاست چې څومره ډیر ژغونه پورته کیږي که د خارج سوی که د افغانستان د دننه څخه وي هغومره به یې اغېز زیات وي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په نړیواله کچه باندې نورې افغان ښځې لکه تاسو چې وویل چې په افغانستان کې نه اوسي، ستاسو په نظر د دوی ژوند خوندي او بهتره دی، خو آیا دا هرکلی نه کوئ چې هغوی هم د دغه دپاره ژغ پورته کړي ځکه چې هغوی لاسرسی لري کېداسې چې ځینې نړیوال هیوادونه او حکومتونه د دوی پر خبره باندې غوږ ونیسي او بیا داسې شوذ ته لاسرسي یا داسې شوذ ته موقع برابر سي چې په افغانستان کې د نن دی او هغوی راست د ځان د پاره په خپل استازي توپ خبري وکړي؟
که دوی واقعا غواړي د افغانستان د خزونه نمایندګي وکړي، همداز میرمن ظریفه غفرزوی یو هفته په افغانستان کې تیرونه کړ، راغله دونه زر خبر وکړه ولې چې ډېره سخته ده په افغانستان کې د طالب په سایه کې ژوند کول او په دوی سایه باندې کار کول اصلا خو ښځې نه پرېږدي. او دا زه نه وایم، خو دا زه زما د نظر نه چې دوی راتګ او دوی خبرې هېڅ کوم اغېز نه کوي، ولې ځکه تر اوسه څونه ډېر کنفرنسونه کېږي، کنفرنسونه وسو او خبرې وسو، تر اوسه موږ نتیجې نه دي کتلي او نه کوم مثبته نتیجه. زه خو همدې خبرې وایم چې ولې د هغوی غږ د سازمان ملل او نور هېوادونه نه اوري؟ هغوی خو په خارج کې ژوند کوي، د هغوی ژوند هم ښه ده، دغوی غټ نه اوري، موږ د دې ځای نه غټ او د موږ غټ نه اوري. او کله چې د ایران خبرې کوي دغوی ښځو د قهرمان نوم ورته ورکوي چې دوی قهرمان دي. دغوی د ایران وضعیت ډېره ښه ده، کاش افغانستان ایران غوندې وو د هرې خوانه امنیت، هغوی امنیت هر شی لري. دغوی اعتراض د ایران د خلکو دا چې دوی یوان لري د هغې لپاره ښه، مګر دغوی کله چې هغوی اعتراض کوي او د هغې غټ ټیټ کوي د جي کوي د ازادي له خاطر دا بالکل غلطه ده، ځکه ایران ښځو دونه ډېر ازادي لري چې افغانستان ښځو نه لري. هغوی موټر چلوي، ورزش کوي، دوکان په دوکان کې کار کوي، هر شی کې ازاده ده. افغانستان ښځو دماغ اساسي هم د افغان ښځو اخیستلی ده، د افغان نجونو نه اخیستلی ده. دا خبره کوم چې ولی افغان خزه ته کوم لقب نه ورکوي.
بله زبر ته تاسو ترازم اوریدونکو تاسو د مخکښ شې خبرونه اورید ازادي رادیو څخه او زموږ سره میلمنی شایسته صافی صاحب او هم دا اوس لمر سره د تلیفون پر لیکه لطیفه خورم وردک صاحب هم وصل سوی د دوی ته شرغلاست وایم. تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول لیکونه آیا د شوتو سره مرسته کوي د دوی ژغ پر نړیواله کچه پورته کوي که تاسو فکر کوئ چې دا کوم تاثیر نه لري؟
مننه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی تاسو درنو میلمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته لطیفه خورم وردګم د کابل څخه مننه کوم. دا راپورته کول به زما په نظر چې دومره معاصر تمام نشي ځکه مخکې مېلمنیم چې ویلی وو ځکه هغوی د افغانستان د مېرمنو د نجونو د مشکلاتو نه دومره نه خبرېږي ځکه موږ همدلته ورسره شته یو دوی ډېر مشکلات لري او خبره دا ده چې که د کابل څخه یعنی په کور دننه د دوی مشکلات حل نه شي بهرني هیڅکله نه شي کولای د دوی ستونزه د دوی مشکلاتو ته پاملرنه ولري او د دوی مشکل ورحل کړي. مهمه خبره دا ده چې دلته د نجونو د ښځو مشکلات دومره ډېر دي چې زه پخپله د نن ورځې یو نمایشګاه په انټر کانتینټال کې زه ورغلم د ښځو پیغامونه مې راواخیستل ځکه ما ورته وویل چې زه د ازادۍ راډیو ته یوه مرکه لرم غواړم چې ستاسو آواز ورته ورسوم. خو دوی ټولې خوښي نه وې هېڅ هیله مندې نه وې ډېرې ستونزې یې لرلې. هغه دا وې چې د دوی پر مخ لکه کلاپونه بند وو پارکونه بند وو لکه دی البته زموږ ټولو پر مخ باندې او دوی د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو او وی چې لکه باغ بابر باغ زنانه چې موږ دلته ښه پروشات لرل موږ د خپل دستي صنایع هلته وړاندې کولې چې هغه اوس زموږ پر مخ باندې کړې دي او موږ ډېرې ستونزې لرو او اصلا موږ ته پاملرنه نه کېږي او نه وایي چې د ښځه د جنې په دې ټولنه کې کوم ارزښت لري او که نه لري. تنها د حجاب موضوع نه ده لکه ښځې ته یوې جنۍ ته اصلا د قدر په سترګه کتل کېږي نه اصلا هغوی ته یعنی احترام نه کېږي د هغوی غږ نه اورېدل کېږي. خو ستونزه دا ده او ماته پخپله چې یوه پوښتنه راجع کېږي چې ولې دا ښځه دا جنۍ ستاسو په کورونو کې هم نشته؟ آیا ستاسو دا جنۍ ستاسو لور نه ده؟ دا جنۍ ستاسو خور نه ده؟ دا ښځه ستاسو مور نه ده؟ دا ښځه ستاسو مېرمن نه ده چې تاسو څومره د حقاره په سترګه ورته ګورئ؟ ولې نو دا مشکلات دي د ښځو خوارانو چې ورسره لاس او ګریوان دي او هیڅوک هم نشته چې د دې غږ واوري. او ستونزه دا ده چې بهر هیڅکله نه کېږي چې د دوی ستونزه هسې تر څو چې په کور دننه د دوی ستونزه ته پاملرنه ونه شي او په کور دننه د دوی ستونزې حل نه شي.
مننه وردک صاحب ستاسي خبرو ته به بیرته راسم. شایسته جانې تاسو د لطیفه جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې بهرنیان د افغان ښځو ستونزې نسي حل کولی. تاسو څه فکر کوئ په داسې حال کې چې بهرنیان مرسته نسي کولی او په کور دننه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړلې دي کله چې ښځې اعتراض کوي هغوی ځپل کیږي؟ په اعتراض کې په اعتراضي غونډه کې موږ ته ښځو ویل دي چې دوی ته وهل ټکول ور کول سوي دي. ګڼ ښځې اوس هم په زندان کې دي په همدې خاطر چې دوی د اعتراضونه کول. نو آیا تاسو د دې ستونزې څه حل فکر کوئ چې کېدای شي چې په داسې حال کې چې بهرني هم د افغان ښځو ستونزه نسي حل کولای په کور دننه دغه حال دی افغان ښځې به چیرته مخ اړوي؟
خو همدا خبرې کوم او د خورمې ته په اړه خبرې تایید کوم. رښتیا همدا خبره ده کله چې د کور ستونزه په کور کې حل نسي هیڅوک د باندې راتلی نسي او د کور ستونزه حل کولی نسي. همدغسې کله چې طالبان په خپله هېواد کې د خپل افغان مېرمنو سره چې هغوی مسلمان دي کینی د نورو هېوادونو سره زه لکه چې هناره بني راغلي وو هغه سره ښه کېناستل خبرې وکړ هیڅوک ورسره نه وو هغه ورته حلال وو که نه؟ او ښځه مېرمن چې افغان ښځه دي باحجابه دي هغوی ورته حرامه ده چې ورسره کینی خبرې وکړي. که همدغه خبرې کوم چې ولې خپل افغان ښځې مېرمن سره ولې نه کېني ولې دونه بده دي دوی هېڅ تاثیر نه لري دوی خپل حق باندې پویږي، دوی هر شی باندې پویږي، او دا زموږ حق ده چې موږ باید خپل هیواد خپل ستونزه حل کړو، تر څو چې موږ خپل ستونزه خپل هیواد خپل منځ کې حل نه کړو. زما په نظر هیڅ کوم یو هیواد کولی نه شي چې موږ ستونزه حل کړي. او دا چې د انجونو ښوونځي بند کړي، خدا خو بیخي د شریعت د اسلام او د هر قانون د هر شی نگاه نه ده، بالکل غلطه کارو چې د کوم قانون پر اساس د کوم حکم پر اساس دوی دا کار کړی ده. بیا دا لاسر نه ازموین اخیستل ده او هم تر یو لسم سم پورې هغوی څه شی ویلي، هغوی تا خو پرېښودلي وو چې د انجونو درس ویلي وو، خپل ځان هغه کتابونه ویلي وو چې امتحان ورکړي وو. تاسو د کوم اساس د کوم هغې پر اساس تاسو نمرې ورکوي انجونو ته؟ هغوی د هغوی ارمانونه هغې کوم ارزو هیله درلود ټول په خاورې او سانسو او په خاورې ککړ شو. دا یوازې یو ظلم نه ده افغان ښځو باندې. د کوم د ښځه زمونږ خورې وردک صاحب هم یادونه وکړه چې د تفریح پارکونه بند شو، ښوونځي بند شو، اجابي اجبارونه ښځو بند شو، ښځو پر اصله محرمه تللی نه شي او ورزش کولی نه شي، پلاپ معمونه ټول خاینو. ښځه چې ده تاسو په خپل کور کې ښځه نه لري، تاسو مور خور چې هم نه لري. په اسلام کې که دوی واقعا د اسلام خبرې دي، اسلام عملي کوي، خو د اسلام نګانه وګوري چې څومره قدر عزت اسلام ښځو ته ورکړی ده. دوی یوازې خپل قانون تطبیق کوي، اصلا دوی خپل په منځ کې دوی جوړ نه دي، دوی خپل منځ کې برابر نه دي او غواړي بل د بهرني لکه پاکستان قانون او څوک د خارج نه نو د بهر یو نه دوی دکته کوي او غواړي چې هغه قانون مونږ باندې عملي وکړي. مونږ خپل قانون لرو، هر شی مونږ لرو. دا څنګه ده چې زمونږ کله چې غني وتښتي ده زمونږ هیواد به ګډوډ شو، جنګ او ټول شی زمونږ خراب شوی ده؟ نه، هر شی په خپل ځای کې ده. تاسو راغلي مفت، تاسو امریکایان راغلو بیرته شاید دا پروژه خلاص تاسو ویسي. نو ولې سم حکومت نه کوي؟ که غواړي پایدار حکومت وکړي، که غواړي خلکو افغان خلک تاسو ومني او تاسو په رسمیت وپېژني بهرني هیوادونه، نو تاسو څه شي چې اسلام وایي او څه شي قانون وایي تاسو عملي وکړي. تاسو خپل دوی د خپل زړه قانون عملي کوي. چې شپږ ویده کې په مرزه کې په زړه کې ګرځي، سبا هغه عملي کوي، هغه مخصوصا د ښځو باندې او نجونو باندې. مونږ داسې حکومت نه غواړو. که واقعا غواړي چې دوی حکومت وکړي او خلک ورڅخه خوشحاله اوسي، نو سمه حکومت وکړي، پرېږدي پرېږدي خلک خپل ژوند ته پرېږدي. دا دوی د لاس نه ما د څو ورځ کېږي. یوازې تاسو وګورئ په مرکز کې داسې حالات دي، په کابل کې د ولایتونو تاسو څخه خبرې چې په ولایتونو کې څه وضعیت روانه ده. هر هفته کې یو نجلۍ سنګسار کېږي، وعدا اجباري جوابونه ازواجونه کېږي. داسې بده وضعیت ده، موږ کوم لارې ونیسو؟
حکومت نه غواړي چې د دوی حقونه تر پښو پکښې لاندې وي. په دې اړه باندې به خبرې وکړو چې ښځې په خپله څه کولای سي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ښځې ته احترام نه کېږي اصلا، او دوی ته د حقارت په سترګه کتل کېږي. دا یعنی یوازې پر دغه کچه باندې نه چې په ټولنه کې د ښځې احترام نسته، بلکې حکومت اوس فعلا ښځې ته د انسان په سترګه نه ګوري. تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې ښځې څنګه کولای سي چې خپل حق په حکومت باندې هم ومني، او په ټولنه کې هم خپل هغه ځای چې په دې تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړی و هغه باقی پاتې سي.
ګوره یاغلی، ستاسو پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده. خبره دلته ده چې موږ هیڅکله بې حجابي نه ده غوښتې. که د دوی نظر دا وي چې لکه دا ښځې د نجونې بې حجابي غواړي، نه خیر. حجاب د طالب دایش او نظام خبره نه ده. حجاب زموږ د قرآن خبره ده، هغه موږ منلې ده. په جمهوریت کې هم منلې وه، اوس هم منلې ده، بیا یې هم منو. ځکه دوی ورته د حقارت په سترګه ګوري. ګوره، څو ورځې مخکې تاسو خپل هم شاهدان وایي چې هینا رباني کابل ته راغله. هلته په میدان هوایي کې یعنی هیڅ کومه ښځه کومه جنۍ نه وه. نو موږ نه غواړو چې په دې دولت هم، دا زموږ دولت دی، زموږ یعنی هر څنګه چې دی اوس ښه یا بد زموږ قبول دی. موږ د دوی تر امر لاندې ژوند کوو، موږ دلته شته یو. نو تاسو خپله فکر وکړئ که هغلته کومه زموږ یوه تکړه ښځه وای، یوه تکړه جنۍ وای، په اسلامي حجاب کې په اسلامي قانون برابره، هغه به څنګه ښکاره شوی چې دوی په ډېرو یعنی په لویو شخصیتونو هلته یوې ښځې ته ولاړ وو. نو څنګه ته د حقارت کتل نه دی چې هنا رباني تنها راتلل شي. موږ سل هنا رباني لرو، دغونه ډېر لوړ شخصیتونه لرو، نجونې ښځې. نو ځکه ته د حقارت کتل نه دی چې ولې هلته کومه ښځه نه وه ښه په حجاب کې، ولې کومه جنۍ نه وه. موږ نه غواړو په دوی باندې انتقاد وشي، موږ نه غواړو چې په دوی باندې هم یعنی عامیانه بوایم چې ریشخند ورپورې ووهل شي. ولې موږ هم نه غواړو، موږ هم د دې تحمل نه لرو چې هر طرف نه واورې په دوی انتقاد دی، په دوی انتقاد دی، د دوی یعنی دوی ته په بده سترګه کتل دي او په دوی باندې نیوکې دي. دوی خپله د زمینه ورته مساعده کوي چې په دوی باندې انتقاد وشي، په دوی باندې خبرې وشي، په دوی باندې ملنډې ووهي. زه غواړم که چیرې دستتونه پنج د دوی د منځه ووځي، که چیرې اجنبیانو ته یعنی واک ورنه کړي چې د دوی په خور، د دوی په مور، د دوی په مېرمنه خبره ونه کړي، انشاءالله چې دا جامعه به ډېره پرمختګ وکړي او د ښځې د جنۍ په حق به دوی هم پوه شي. هغلته ولې کومه جنۍ نه وه؟ زه وایم چې په هر وزارت کې، په هر ارګان کې تکړه ښځې ته، تکړه جنۍ ته چې هغه د علم خاونده وي، هغوته ضرورت دی. په جلسه کې څنګه کومه جنۍ نشته؟ ولې تاسو دا درته یعنی هغه تاسو ته محرمه ده؟ دا جواز لري چې پردی ښځه راشي تاسو ورسره کښېنئ، مرکه ورسره وکړئ، په میدان هوایي کې خرالات ورته ووایئ، او خپله خور او لور ته تاسو دومره د حقارت په سترګه ګورئ چې یعنی هغو ته حق نه ورکوئ چې د کوره دباندې راووځي، هغوی وظیفه نه شي کولی. لکه موږ مخکې شخصیتونه نه لرل، هغه څه شول؟ هغه نجونې، هغه مېرمنې څه شوې؟ خو د هغو حق هم در پښو لاندې کړو، هغه هم د صحنې نه وویستلې. ولې د تاسو په ځای هلته بله کومه افغانه مېرمنه نه وه؟ ولې تاسو په خپلو لورګانو، په خپلو مورګانو، په خپلو مېرمنو شرمېږئ؟ د چا نه کمې دي؟ زه د خپلې خور، د خپلې مور، دغه خپلې یعنی نجونې چې په دې وطن کې دي، د خپلې ښځې چې په دې وطن کې دي، یعنی د نړۍ سره نه مقایسه کوم. استعداد لري، هر څه لري، غیرت لري، شرافت لري. نو دوی ولې په هغو باندې شرمېږي؟ ولې هغوی صحنې ته نه راباسي؟ البته په حجاب کې دومره حق خو تاسو نه ترې اخلئ چې هغه اصلا هغو ته اجازه ورنه کړئ.
مننه لطیفه جانې. زه بیرته تاسو ته راځم. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوتفلت پرون په یوه غونډه کې چې د سولې، د نوبل سولې جایزې د ناستې په نوم باندې و، په دغه غونډه کې دې خبرې وکړې. دې وویل چې په طالبان په خپلو ژمنو عمل نه کوي، د نجونو ښوونځي نه دي پرانستي، د یوې استازي حکومت خوا ته نه دي ورغلي. یعنی د دې هدف دغه دی چې طالبان د خلکو استازي نه دي او د هڅه یې نه ده کړې چې د خلکو استازي توب وکړي، بشري حقونو درناوی نه دی کړی. دا د دې وینا ده. او دی ویل دی چې لکه څنګه چې دا اونۍ په عام محضر کې د اعدام یو پیښه ولیدل سو، خو بیا هم دی ویل دی چې د طالبانو له استازو سره په افغانستان او نورو ځایونو کې خپل لیدنو ته دوام ورکړی دی، او دوی خپل نارضایتي او تمې او هیلې په ډیره واضحه توګه طالبانو ته ورسولې دي. هدف دا دی چې کله پر نړیواله کچه باندې د افغان ښځو ژغ راپورته کیږي او پر دوی باندې بحثونه کیږي، دوی پر ستونزو باندې د نورو بهرنیو هیوادونو وزیران او لوړ پوړي چارواکي همدغه خبرې بیرته بیا طالبانو ته کوي، او د دوی له غوښتنو څخه یو همدغه ده چې باید بشري حقونه په افغانستان کې تامین سي. چې اوس دا په طالبانو پر ده چې آیا دوی د افغانانو پر خبره باندې غوږ نیسي که د بهرنیانو پر خبره باندې، چې په ډیری مواردو کې همدا غوښتنه د افغانانو هم ده. لکه موږ چې خپلې میلمنې دلته را میلمنې کړې دي، شایسته صافی صاحب ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې کله چې بهرنیان لکه تاسو چې مخکې واورېدل، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر پرون په خبرو کې وویل چې دی په هر ځل چې دی د طالبانو سره کتلی دي، خپل اندېښنې له دوی سره او خپل نارضایتي له دوی سره شریکه کړې ده چې دوی خپل ژمنې نه دي عملي کړي، یعنی د په افغانستان کې بشري حقونه نه دي تامین کړي، چې په هغه کې دی د ښځو او نجونو یادونه هم وکړه. نو ستاسو په نظر کله چې طالبان د بهرنیانو ښځو سره کښېني او هغوی ورته د افغان ښځو ژغ رسوي، آیا تر دې ستاسو په نظر بهتره ده یا کېدای سي چې لا موثره وي چې دوی د افغان ښځو سره کښېني او د هغوی څخه مستقیم د افغان ښځو غوښتنې واوري؟
مخی ما دا خبر وکر بیا هم دا خبر کوم که دوی غواي وقتان دا وضعیت خستی ولی د خپل افغان میرمن ښځو سره نه کښېني، غونډه نه نیسي، خبرې نه کوي چې ستونزه حل شي. ستونزه څه شی ده؟ څه شی باندې دوی دونه زور هغه کوي د ښځو باندې په هره هر عرصه کې حکم صادر کوي؟ کله چې دوی د بهرنیو ښځو سره هم کښېني، لکه هېلري کلنټن هغه چې ووایه خپل خبرې چې طالبان کله چې موږ هغې سره کښېنو خبرې کوو، هغې خپل خبرې عمل نه کوي چې کوم خبرې موږ کوو، همدا خبره څه ده؟ هغه دوی عملي نه کوي. ول دوی باندې سمه فشار نه راوړي، فشار سمه راوړي. او دوی د امریکا له خوا چې وایي مونږ دا نور هیوادونه اروپایي هیوادونه ملګري ملتونه او دا امریکا وایي چې مونږ د طالبان حکومت په رسمیت نه پېژنو، او د بلې خوا د په هر هفته کې ملیارد ډالر کومک مرسته کوي، او که دا کومک مرسته کوي چېرته کېږي، کوم خلکو ته کېږي، چې دا هم معلومه نه ده. که تاسو واقعا غواړي چې دا ستونزه حل شي، د خپل میرمن افغان سره کښېني، غونډه ونیسي، که غواړي هماغه بهرني ښځې چې دی هېلري کلنټن ده، که هغه بل حنا رباني ده، هر څوک هم غواړي همدلته موږ سره کښېني. ولې تاسې زه هغوی سره خبرې کوي؟ ستونزه د افغانستان ده که د امریکا د ناروې د سلو، خو ستونزه د افغانستان ده، باید په افغانستان دننه حل شي. نور هېوادونه څه کولی نشي. د اوس نه خو دا خبره روانه نه ده، دا تقریبا دا اوس یو نیم کال، اوس دوه کاله کېږي چې همدا ستونزه ده. تر اوسه هېڅ یو کوم مثبته نتیجه مونږ نه دي لیدلې. ولې داسې کوي؟ دا چې مخکې زمونږ وردګ صاحب چې وویل، مونږ زه نه غواړم چې ووایم چې طالبان په سیاست دغه هغه کېږي، نو هغه ته دوی ته دا خوراځي چې ولې دوی سیاست دونه ضعیفه ده، کمزوره ده. کله چې هنا رباني ایران ته ولاړ، داسې حجاب مراد کړي وو، تاسو نه پېژنئ چې همدغه هنا رباني ده که نه؟ که دوی هم داسې سیاست لکه خپل افغان ښځې باندې کوي چې نه پرېږدي پرته بورقا او چادري حجاب نه باندې ووځي، ولاړ شي یو قدم نه پرته له محرم تللې نیسي. نو ولې که د دې سیاست د طالبان د سیاست نه پاکستان خبر وو که هنا رباني، کله چې هغه هم پرته سمه حجاب مراد کولی او سمه اجاب سره راتل، او زمونږ افغان ښځې ډېر افغان ښځې باسیداد افغان ښځې مونږ لرو. او مخکې وویل چې افغان ښځې څنګه خپل ستونزه حل کړي، خو طالبان کله کښېني، کله غونډه نیسي د افغان ښځو سره چې هغوی خبرې وکړي، هغوی خپل ستونزه وایي، دوی ته حق نه ورکوي. داسې کوم حکومت اوسي چې سترګې وګوري، هغوی غوږونه واوري چې افغان ښځې څه شی غواړي، د دوی ستونزه څه ده؟ خو دوی نه کښېني، سمه مرکه نه کوي، سمه غونډه نه نیسي چې افغانه ستونزه څه ده. یوازې هر ځل دوی زه بهرني ودونو سره د ښځو بهرني ښځو سره کښېني مرکه اخلي، هغوی څه شی پوهېږي د افغان ښځو میرمنو ستونزه باندې؟
مننه شایسته جانې، ډېره مننه شایسته صافی او لطیفه خورم وردک صاحب، ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې وخت هم پای ته رسېدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سبات چیر ترسی
کدیر ہم رکا کسا سا
سبا ته چیرته سی پلی کډیر پتا وریږي ما ته چیرته سی
دغل خیستا ځواني جانا تا ته چیرته سی
پل زان لغم امره